د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د بلې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې د بحثونو کوربه وي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: واشنگتن په افغان سوله کې د روسیې او د سیمې د هیوادو ونډه مهمه وبلله. ترکیه به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه نه وي. او د امریکا ولسمشر هیله ښکاره کړه چې په متحده ایالاتونو کې به د کورونا وبا مخه ژر ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې او د سیمې د هیوادونو ونډه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه ده. د دې وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادو ته د افغان سولې ګټه رسی شي.
د انصاف خبره دا ده چې ووایو موږ د روسیې او د سیمې د هیوادونو ونډه د افغانستان په امن او ثبات کې مهمه ګڼو. پوخا مو هم له روسیې سره د افغان سولې د ملاتړ په هدف کتلې دي، خو د اوس لپاره داسې د کومې غونډې خبره نشته چې له تاسو سره یې شریکه کړم.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې راتلونکې پنجشنبې به د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. یو شمېر افغان چارواکو او سیاستوالو ته په دې غونډه کې د برخې اخیستنې بلنې ورکړل شوې دي، خو تر اوسه چا په دې غونډه کې د ګډون خبره رسمن نه ده تایید کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشغلو نن همدارس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. رویټرز او فرانس پریس ژانسونه د شغلي اوغلو په وینا خبر ورکوي چې افغان چارواکو د طالبانو پلاوی له ترکیې غوښتي دي چې د دې خبرو کوربه شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د انقره دا کوربه توپ په قطر کې د سولې د روان بهیر بدیل نه دی، د هغه بهیر تکمیلونکی دی. په پکتیا کې یو څارنوال د مرکز ګردیز اړوند لومړی امنیتي حوزې کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی نن رسنیو ته د دې پېښې په تړاو وویل.
د پکتیا استیناب څارنوالي څارنوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یولسو بجو شاوخوا کې د تروریستانو له لوري شهید شوی دی.
والی زیاته کړه چې قاتلان تښتېدلي دي او کشفي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په میدان ورته کې افغان چارواکي د هومبي ټانک په مرسته د یو برید مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردک ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 15 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شو.
نظام قرار کړ چې ورنږدې کېږي د سربازان لخوا شنافه یې شوی وو، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسېږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز د شتي زخمي دي، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازي فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز له یوې مودې راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته وه چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یوه روغتون کې وفات شوه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ په متحد عربي اماراتو کې په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په اول دور د 280 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل، او د دې لپاره چې د افغانستان د لوبډلې د لومړي پړاو تر منډو یې هدف ډېر ټیټ وو، مجبوره شوه چې دوهم ځلي بیټنګ وکړي. په دوهم ځلي بیټنګ کې زیمبابوې 4 منډې جوړې کړې او کوم لوبغاړی یې ونه سوسېده. افغان لوبډله لا هم 240 منډې تر زیمبابوې ډېرې لري. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله څرګنده کړه چې په متحد ایالاتونو کې د کورونا وبا خپل انجام ته نژدې شوې ده. ښاغلی بایدن چې د پنجشنبې په ورځ د کورونا په خاطر د 1,900 میلیارد ډالرو د مرستې سند لاسلیک کړ وویل د مې تر میاشتې به ټولو امریکایانو ته واکسین ورکړل شي، خو تر 14 کلنۍ لږ عمره به واکسین نه شي. ولسمشر بایدن هیله مند دی چې د جولای تر 4مې چې د امریکا د استقلال وروسته په متحد ایالاتونو کې ژوند یو مخ عادي شي. د جانس هاپکنز د پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې تر 9.8 میلیونه ډیر کسان په کورونا وباخته شوي دي او دې ناروغۍ تر 15,13,000 د ډیرو انسانانو ژوند اخیستی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیره حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډیر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د ده په وینا سره له دې چې تر ډېره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج سایل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې یوې محکمې امر وکړ چې دا اپ بېحیایي خپروي او باید منع شي. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بېرته بندیز لرې کړ.
له ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. وابوري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې غونډه د را روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. د حامد کرزي او نږدې همکار وایي پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې ملاتړ کوي.
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده او د کې هېڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر د دغې طرحې ملاتړ کړی.
په کندهار کې موسمي والګي لس ماشومان وژلي او په خوست کې هټیوالو نن د خپلو غرفو د بندولو په برخه کې د ښاروالۍ پر پریکړې اعتراض وکړ.
لومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې ته لره کوې دا ټوله په شنه ساحه کې چې غرفې جوړ شوې دي ټوله به لره کوې که یوازې دا غرفې به لره کوې.
او په نړیوالو مسایلو کې ولسمشر جو بایدن ملت ته په لومړنۍ وینا کې خلکو ته د عادي ژوند د اعادې پر پلان خبرې وکړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ د خبری مجلې لومړی راپور ته پام وکړئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر محمود اوبخی مولود چاوش اوغلو وایي هیواد به د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي. ښاغلی چاوش اوغلو نن وویل دا ناسته به د دوهې د سولې د خبرو په دوام وي. د کنفرانس داسې مهال جوړیږي چې واشنگټن د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړې ده. د امریکا نوې طرحه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ګړندي کولو لپاره د ډیرو په نظر او له هغې ډلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وینا یو ښه چانس دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ترکیه ومنله چې استانبول به د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل دا کانفرانس دوحه کې د سولې د روانو خبرو په همغږۍ او د دې خبرو د چټکتیا په موخه کیږي، نه دا چې په قطر کې د سولې روانو خبرو ځای نیسي. رویټرز خبري اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي د دې ناستې موخه دا ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په معناداره ډول مخکې ولاړ شي. ښاغلي اوغلو دا هم ویلي چې هیواد طالبانو ته د یو پیغام په لیږلو سره له هغوی غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي سو د سولې خبرې یوه پایله ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې به د افغانستان په ګډون امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او پاکستان برخه ولري. ترکیه داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې تمه ده د مارچ په 13 په مسکو کې هم د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون د افغانستان د شخړې په اړه غونډه وشي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا افغان سیاسیونو او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د سولې د لنډمهال یا موقت حکومت څخه ملاتړ کړی دی. که څه هم یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې کانفرانس کې د افغانستان د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبره کړې خو د افغانستان حکومت لا رسمن په دې غونډه کې د ګډون رسمي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو ښکېلتیا داسې مال زیاتېږي چې امریکا هم ویلي هڅه کوي په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه هیوادونه شریک کړي چې د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې نغښتې بولي. امریکا وایي له دې هڅو یو موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي او د همدې لپاره یوه طرحه هم ټولو لوریو ته سپارلې ده. تازه د افغانستان مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا نوې طرحه د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره یو ښه چانس بللی دی. ښاغلي کرزي اسوسیټډ پریس سره خپله مرکه کې ویلي د امریکا نوې طرحه افغان ولس ټاکنو ته بیایي، د ښځو او لږکیو حقونه ساتي، اساسي قانون او د ټاکنو سمون ته لار پرانیزي او تر خوا یې د موقت یا لنډمهالي حکومت وړاندوینه کوي. خو حامد کرزي ته نږدې کسان وایي هغه په دې طرحه کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړي. د حامد کرزي پخوانی سلاکار شهزاده مسعود
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده او کېدای شي د راتلونکې اونۍ تر پایه پورې د هغه طرحه چې تکمیل شوې ده خلي ذات یې وسپاري. دې کې هېڅ شک نشته چې پخواني ولسمشر د دغه طرحې ملاتړ کړی.
جمهوري ریاست که څه هم د حامد کرزي د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غني د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د درېیم کال د پرانیستې په مراسمو کې ویلي وو هر بنسټ کولی شي د کاغذ پر مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا یې افغانستان ته د امریکا ولو فرمایش ورکړي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې هم د سولې خبرو د بریا لپاره هڅې روانې دي او دا ځل پکې د ملګرو ملتونو ونډه جوته شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانته ناجي انوري هیله ښایي چې دا هڅې د سولې روانو خبرو په ګړندیتوب کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر اړین دی او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او همدارنګه د توافقنامې نه وروسته قوي ضمانت د همدغې بین المللي سازمان په جدي همکارۍ او د نړیوالو همکارانو په ملګرتیا به عملي کیدونکي وي.
خو له دې ټولو هڅو سره سره هغه څه چې طالبان د سولې لپاره اساسي شرط بولي د امریکا سره د دوی هوکړه ده. هغه څه چې د امریکا نوي حکومت د روسي تایید لپاره لا هم پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د سولې لپاره ائتلاف له متحدو ایالاتونو څخه غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. د ائتلاف د دې اندېښنې په څرګندولو سره همداراز ویلي چې د ولسمشر بایدن په نوې طرحه کې دا ویره شته چې د ښځو حقونه څنډې ته شي. د ائتلاف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې بې ګټې بللي او له کانګرس نه یې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د سولې لپاره جوړ شوی ائتلاف د امریکا له دولته غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. دغه اداره وایي په جدي توګه اندېښمنه ده چې د سولې د بین الافغاني بهیر لپاره امریکا د ښځو د حقونو لومړیتوب او د دوی معنا لرونکی مشارکت په پام کې نه دی نیولی. د سولې لپاره د ائتلاف اداره د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وساري. د سولې لپاره د ائتلاف اداره یو پرمختللې اداره ده چې 130 سازمانونه پکې شامل دي او په ټوله نړۍ کې د جګړو د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. د ښځو د حقونو فعاله الاه ساحل د سولې په پروسه کې د ښځو په کمرنګوالي او په دغه پروسه کې د دوی پر لږ حضور پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې حکومت غواړي د هر راس شرایطو لاندې له طالبانو سره سوله وکړي حتی که په دې بهیر کې د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې شي.
موږ سخت کال د مارچ په اتمه لارو ته راووتلو او غږ مو پورته کړل چې باید برابر حق او برابر سیاسي ونده ولرو، داسې نه چې خوندزیو او پانتونونو ته ورزو او په دې سره خپل سیاسي سام قرباني کړو. موږ په ټولو څانګو کې پیاوړې ښځې لرو. اتلس کاله مو پر خپلو ځانونه کار وکړ. ډاکتران او ماستران لرو. اوسنۍ ښځې د مخکینو اتلس کلونو له ښځو سره توپیر لري.
د افغانستان حکومت تل ویلی چې دا اجازه نه ورکوي چې د ښځو او د بشر حقونه د سولې د بهیر قرباني شي. په ټولنه کې د فعالو ښځو پر وړاندې ګواښونه د ښځو او د دوی د نړیوالو ملاتړو بنسټونو یوه بله اندېښنه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل نه تر اوسه پورې 8 ښځې چې په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې بوختې وې په هدفي توګه وژل شوې او 9 ټپیانې شوې دي. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله فرهنګ آزادی راډیو ته وویل شته ګواښونو په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه پیکه کړې ده.
مسئله مشارکت زنان، مسئله
د ښځو مشارکت او جنسي برابرۍ په ټولنه کې یو بل مورد دی چې ډیری ستونزې رامنځته کړې دي. هیله من یو چې تر بل کال پورې وتوانېږو په ډیری دغو ستونزو بریالي سو.
د خزو د حقونو مسأله د افغانستان د سولې او سیاسي حل او فصل په برخو کې یو مهمه مسأله ده. په امریکا کې د سولې د جوړېدو ائتلاف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ترامپ د دولت او طالبانو ترمنځ د توافقنامې راهیسې بې ګټې ګڼي. دغه اداره د افغانستان د سولې لپاره د انتقالي دولت دایمي اوربند اساسي قانون او د دولت جوړښت غوره وړاندیز ګڼي. په دغه لیکنه کې راغلي چې د افغانستان ښځو او نجونو په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. له دې لاسته راوړنو سره سره د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکول او کمرنګه مشارکت یې د ښځو دریځ کمزوری کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. په خوست ښار کې د غرفو هټیوالو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ له زورواکو او چارواکو سره کار نه لري، خو بې وزلي خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. د خوست ښاروالۍ د دې راپور د جوړولو تر مهاله د دې اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشې او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم دول میاشتنی اوایت تحویلوی. د خوست خار د ټولنیز شورا مشر حاجی جمال تنی درسنوی خبريالانو ته وویل
دغه غرفه چې د توسو ول دي تقریبا 150 غرفه دي، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وته کړای دی چې شنبه ورځ پر دغه توسو ټوله باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفه چې تل رکوي دا ټوله پښنا صحا کې چې غرفه جوړ شوې دي ټوله بل رکوي کوي واځ د غرفه بل رکوي. شروال صاحب ته د هر کړنه ته میګم دای مګر داس تهود به رکوي چې تخلیا شو بیا هم حق په جنب مستحق لمړی دغه خلک دي اې دغه ته باید ورکي.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
هیڅ په کله زمانه وایي ټول شوی دا زه غریب يم زه بیچاره يم ته ما ولی ته ما مشر ته باید ما ته کار پیدا کې. آیا چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا کټم زه مجرم شم زه خاين شم زه ولې د دوله زم څنګه فارغ شوی ما پنتم څنګه بیا اقتصادي مشکلات پر اساس اول نمبر فارغ شوی ما د مشکل اقتصادي مشکلات پر اساس باندې زمانه پنتم پاتې شوی دا زما صدر کلن زوی د چنن زه چکور تر زم بیګا ما ته دا خبره کوي چې خپل را سلام نه راته چې تا ته به بډنګ شي نه زه وتم چې ولې به شاید ما ته دا خبره ولې کوي هغه ما ته وایي چې ته تا دکان چړنګ شي زما روزي قطع شو ما ته به دمړې څوک راوړي.
د جرګو تالار درې خو ته د غرفو مالکینو دا هم ول دوی ته یو میاشت مخکې دی او کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته سه تحویل کړي. کده دوی د غرفو د رنگولو پلان وو نو بیا یې ولی دوی ته جوازونه نوي کول. د رحیم الله پونم یو بل معترض دکاندار وایي
دا مالیاده د قانون په شاوکار کې د وخت والی د وخت شروال زدلته کې نه والی نه غصب کار یم نه ظالم یم مونږ تر رس نه یو مونږ ظالمان نه یو مونږ غصب کار نه یو یوازنه مونږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې متخپل حق راکړي او غوښتون کې یو او بل اخیرا کچیر مونږ غوښتنه و نه رسېره مونږ بالکل چاته لاس نه وراچو. حتی شروال مو ته پرنده خبره وکړه کچیر سم نشي تاسو بل جرخي ځان ځان ته لګم.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپرۍ بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته یې د شک په نظر ویلي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم ورځو قدرمن اوریدونکو نورو موضوعاتو ته. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرون کنجونو پر ترانو ویلوې بندیز لګولای دی. د برتانی ټلګراف ورسپانه د حکومتي چارواکو له قوله لیکلی دی دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه بیا غور کوي. له بلې خوا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بللی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی، د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف د دې هېواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا غوښتې او له دې هېواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي. ټلګراف لیکلي تیرو دوه لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300 زیات نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې. پوهنې وزارت داسې مهال دا پریکړه کوي چې لا هم د هېواد په یو ډېر شمېر لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي ښوونځي، کتابونو او نورو درسي توکو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو ته په تمه دي. پرون د پوهنې وزارت ویاندي نجیبه آرین ازادي راډیو ته د دې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې وه. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره ټکر کړه.
با این تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدی پریکری سر مخالفیم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
شکریا مشال چې تر 12 ټولګي د هرات په تجربه ویلې سکه زده کړې کړي او په ترانې ویلو سیالیو کې هم ونډه اخیستې. دا پریکړه شاتګ او د نجونو پر وړاندې یو ډول تبعیض بولي.
تاسو په 12 کې مفارق تر هغه چې له 12 ټولګي فارغیدم د ترانې ویلو گروپ غړی وم. اوس می هم په یاد دي چې په څومره مینه او لیوالتیا مو شیرونه یادول او بیا مو تمرین کاوه. زه له دې پریکړې سره مخالفه یم ځکه کلونه کېږي چې زموږ د نجونو ترانې ثبت شوي او خپرې شوي دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم پروند په هنه وزارت دا ګام د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف وباله ورسره یې مخالفت وخود. د بشر حقوقو د ستار نړیوال سازمان د آسیا برخې مشري پاتریش اگاسمن هم د پهنه وزارت د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینی برابرول دي. بلخوا یو شمېر خزینه فعالانو د پهنه وزارت له دې پریکړې سره د مخالفت په پار ځینې ترانې په خپلو ټولنیزو رسنیو خپرې کړې. زهرا موسوی له هم دوی یو ده. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نوي ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لیدلوری وښایي، نه دا چې د څو تنو بنسټ پالو او افراطینو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. خو یو شمېر شته چې د پوهنې وزارت له 12 کلونو پورته نجونو باندې ترانې ویلو بندیز تایي. نوید احمد د دې پریکړې په ملاتړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د نویو ځوانانو د خپلو غونډو د ښایست او بې ځایه ستاینې لپاره ګټه پورته کول او پرې ترانې ویل چې بند شي خاوالي کار دی. هڅه مو کړه یو ځل بیا د پوهنې وزارت څخه په دې اړه غبرګون واخلو خو له ډېرو اړیکو سره سره یې څو خبرو ته حاضر نه شول. پوهنې وزارت له دې وړاندې هم له دې کبله تر نیوکې لاندې و چې لومړۍ پریکړه کې یې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی و، ولې تر سختو نیوکو وروسته یې دا پریکړه بیرته واخیسته. همدا ډول دې وزارت پریکړه کړې وه چې په هغو سیمو کې چې ښوونځي نه لري تر درېیم ټولګي پورې زده کړې په جوماتونو کې وشي، خو ولې په دې اړه هم د خلکو له پراخ غبرګون وروسته دا پریکړه بیرته واخیستل شوه.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د ځاک د سپیک سر باندې تکوالو ته ګوره
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه کړل
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د ازادي رادیو مخمنې خبري مجله اوري. په کندهار کې په 13 یو میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیاي چارواکي وایي د دې ناروغیو له کبله په 13 یو میاشت کې 10 ماشومان مړ شوي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د دې ماشومانو د حال د پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او له ډاکټرانو میندو سره خبرې کړې.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څنګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی جګاری تخته او ټوخی کیږي.
پاپا یو ژنه چې دا څه پستاوې دي شپږ واره مې و ډاکټر ته ورځي دوری واره مې بل ډاکټر ته ورځي پر اخر سینه بغل سوه چې ځګر تخته دی واره پزه بنده و بیا غوژنه خوړې ده بیا ستنې خوړې دي وسه به ځګر تخته دی چې خوې کیش
د میرویس روختون د ماشومان په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومان شمیر لسکونه تر رسیدي چې د درملنې لپاره بستر سوي د دغه ماشومان ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري د کندهار د دامان ولسوالۍ د وسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي
د سایه لنډه کېدل سایه پورته کښته نه خطه د تنفس سیستم نه سره کوله نو ډېر تازه وو ډېر سجد ناروغي وو چې ډېر ورته وخته تاسو چې هلته مې یو بل ډاکټر ته ورسوي هغه بیا یو ورکه راکړه بلو د دې کار مونږ کوله بس چې نه شي کولی تر اوسه
د میرویس حبزبی روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دوی ته په تیر یو میاشت کې د موسمي ناروغۍ له امله تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېرې په سینه بغل اخته سوي
2301 دېش کوچنیانو د تنفسي ناروغۍ د خطر مراجعه کړې وه خو د هغې جملې څخه 1900 چې وه هغه په شدیده سینه بغل باندې اخته وه چې هغه موږ بستر کړي دي دلې مو علاج ورکړی دی او پسې علاج سخت ټای پاک جوړ کړی دی او په تېرې میاشت کې موږ د سینه بغل څخه موږ لس پر ځان راوړو
سکینه هغه ځوانه مېرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ سوی هغه وایي زوی یې په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسېدو مخکې وفات سو
نو یوه میاشت مخکې داسې ټینګ مریض سو سینه بغل سمچ نه شپخانیا ته بوتلی هلته شپږ شپې بستر وو بیا کله ډاکټرانو راته وویل ول دا سم دی بوی زه بیا بیرته کور ته راوستی نیکې سم وو بیا د درې شپې کېږي بیا داسې مریض سو چې ما غوښته زه چې نه شپخانیا ته بوزم هغه ماښام ډېر فضاب وو ورمه شپه ډېر فضاب نو سارته نفس وختې مړ سو
په عین وخت کې د میرویس روغتون د ماشومانو د برخي ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي
د سم وظیفوي نسج په التهاب باندې اخته شي دغه تسینه بغل وي چې د دو بیا پزله هغه عاملونه خو میکروبونه دي نه چې په میکروبو کې بکتریا ده مثال وایرس دی پنګاس دی یخ هوا د هوا وچوالی او خپل بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي یو سړی په زکام اخته وي یو سړی په یو مرض اخته وي هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول اخته کي
ډاکټر ظفری زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دي اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته زما همکار فرشته نگاه د ازادي رادیو د نن ورځې د وروستي خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایروس د زیانونو له کبله د اقتصادي مرستو د بستې له لاسلیک وروسته بېګاش په خپله لومړنۍ مهمه وینا وکړه ښاغلی بایدن د کورونا وایروس د اوبا د اعلان د کال پوره کېدو په مناسبت په سپینه مانۍ کې د وینا پر مهال هیله وښوده چې ژوند به ډېر ژر عادي شي صالح محمد صالح د دې وینا جزئیات اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر 4مې نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي
زبد خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ونمانځو بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ نمانځنه به هم پیل کړو
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې شمېر یې تر 9 میلیونو اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 5 لکو او 1.5 زرو زیات سوی دی ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولی سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو درملتونونو د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي جو بایدن تیر میلادی کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې اداره یې د ده د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 48 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. 3.8 میلیونه نورو کسان